دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د سپټمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د مورنیو ژبو پر لوست نو انتخاباتي حلقو او د سپریم کورټ پر یوې اورېدنې سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدل مهیرم خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبه د لازمی مضمون په توګه شروع کوي. د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی ژوند او کاروبارونه د خوندي کړي. او په تاتارستان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږم غونډه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د سوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځایي مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د سوبې څانګې ویان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه د سپټمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیکم لیږلی دی. د نوموړي په وینا ټول سکولونه به مکلف وي چې په خپلو سیمو کې ویونکي مورنۍ ژبه د نصاب برخه وګرځوي. وکیل او مدني فعال اکبر هوتی پرون مشال رادیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې دا اقدام د پېښور هایکورټ له امر وروسته کړی دی. په 2012 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ځایي ژبو د پرمختګ لپاره په سرکاري سکولونو کې تر 12 ټولګي پورې مورنۍ ژبې لازمي ګرځولې وې چې د پښتو په ګډون هندکو، کوار، سرایکي او کوهستاني پکې شامل وي. خو په 2013 کال کې په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف له راتلو وروسته په هغه صوبه کې د عمل ودرول سو. د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه خوندي کړي. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دوکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپټمبر پر 26 په هغه ښار کې د حاجي اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې طرحې سره مخامخ کړی دی. د پېښور کین تاڼي یو پولیس چارواکي اس پي محمد وقاص تېر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي.
جہاں تک ان کی فیئر کا تعلق ہے
دو تاجرانو دستون زو پاڑا مداغوی سر خبری شوی دی امنگ اگے تحقیق ور کڑے چ حالات بڑی زر سم کڑی تروس دا اغوا حوالے سر ایس معلومات نشتا ترکو مچ منگ پے نتیجہ ورسو نو بیا ب من ویل شو چ وجوہات یہ سوی
نو مرزا ته کړي چې تشتول سوي سوداګر نه له چا سره شخصي دښمنۍ درلود او نه هم چا مخ کې دړکی ور کړی وي. خداغه په وینا د جی کرام د مندلو او را خوشکو لپاره عملیات پیل کړی دي. د پولیس په وینا څو میاشتې وړاندې هم د پېښور له سربند او پښتخري دوه سوداګر تشتول سوي ول چې وروسته پولیس را خوش کړل او په پېښه کې ککړ ملزمانی ونیول. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمیټ دغه غونډه یو سیاسي مباحثې ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس پرون د کابلوف په حواله ویلي که طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیه په رسمیت وپیژني. بلخوا متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې دننه له خپلو سفارتکارانو سره په کتنه کې ویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد ول. نوموړي دا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې هواري سوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژل دي. د ډزو په نتیجه کې د روټردام په ښار په مرکز کې له ایراسموس طبي روغتون څخه ناروغان او ډاکټران وتښتېدل. د پولیسو مشر فرید ویستر بیک خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکی یو 2.5 کلن زده کوونکی و چې لومړی یې له خپل استوګنځي سره نږدې په یو اپارتمان کې یوه 9.5 کلنه ښځه په ډزو ووژله او د هغې 14 کلن لور یې سخته ژوبله کړه. د پولیس په وینا ژوبلې نجلۍ وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړه. ډزې کوونکی کس وروسته ایراسموس طبي مرکز ته ولاړ او هلته یې یو 43 کلن سړی په ډزو وواژه. او په پای کې د لوب خبر په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پیلې دوه وړاندې نن پاکستان له نیوزیلند، افغانستان له جنوبی افریقا او بنگلاديش له سریلانکا سره تمریناتي لوبي کوي. دا لوبي د هند په بیلابیلو شهرونو کې د پېښور پر وخت غرمه یو نیمه بجه او د کابل پر وخت غرمه یو بجه پیلېږي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر پر 15 پیلېږي چې نومبر پر 6 به پیلوبوي. په دې سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې به هر لوبډله له نور لوبډلو سره لوبیږي او په پای کې به د سر څلور لوبډلې نیمه پایلوبي او بیا وروسته به دوه لوبډلې پایلوبي ته لار مومي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ مشال رادیو هم اوریدل شي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول کښته کولای یا ډاونلوډولای شي. د اپ نوم مجداس لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د خبرونو پر لور. خبرونه خو مو اوریدل، د راپورونو پر لور راځو او لومړی خبر هم هغه دی چې تاسو په خبرونو کې واوریدی. د خیبر پښتونخوا حکومت د سپید سرکاري سکولونو په ګډون ټول شخصي او پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټول مقامي مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم څانګې په 18 سپتمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د شخصي سکولونو اتحادیه او د تعلیمي چارو پوهان وایي که حکومت د مورنۍ ژبو پرمختګ غواړي نو باید لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبو کې وروشي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمه ویان شیخ فخر علم مشال لیړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو هدایت جاری کړی دی. د لامیه تر مخه چې څومره هم مقامی ژبې دي په هر سیمه کې به سکولونه پابند وي چې دغه ژبې د لازمی مضمون په توګه نصاب کې شامل کړی شي او دې لپاره زر تر زره هلې ځلې هم توندې کړي. د پښتو ژبې لیکوال وکیل او مدني فعال اکبر هوتی مشال لیړو ته وایي چې د هایکورټ د پریکړه پرانا کې کابینه دا پریکړه ډیر وخت پس وکړه خو بیا هم خی وکړه.
آرټیکل هم د زمونږ د دستور د 255 د ګروپ آی کې علاقائی ژبو په حواله باندې با قاعده آئینسازی ده. نو پکار خدا و چې یوازې په پښتو لازمی سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر 15 پورې یا د میډل سکول لیول پورې دا پکار چې را په پښتو ژبه کې چې ماشومان ته په زده کړه کې اسانی او بل دا غي په لوم یو ګام دی کم چې د ملګری ملتونو کم ځای د یونیسکو دا غي وختنه هم ده. نو دا د خوشحالي خبره ده چې د لازمی مضمون په هیڅ باندې ام خوده لیکيږي. خو د ټولو نه اهم خبره ده دا چې په سکولونو کې د نصاب چې کوم سلیبس چې کوم نه چاره په خپل مورنۍ ژبه کې خوده لیکيږي نو دا به ترکه پر یو ډیر اهم ګام وي.
نو موږ وایي وړاندې هم په حکومتي کچا دا ګام پورته کړ شو خو له ورسته عملی نه شو او اوس غوړه کار پدې هم شو چې شخصي سکولونه هم د دې پابند کړل. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو پن یا پرایویټ ایجوکیشن نیٹورک صوبائی جنرل سیکرٹری انس تکریم کاکا خیل مشال لیڈو تا پدې باب لول چې د حکومت د هدایتو سره سمبا دوی د پښتو ژبې مضمون لپاره حل ځلې کوي خو باید ریاست او حکومت د نوې دور جدید تعلیم ته ځان سنجیده کړي ځکه نړۍ ډېره پرمختللې ده او په تعلیم کې موږ ډېر ورسته پاتې شوی یو.
اوس دلته مسله چې کوم ده آدادا چې تا ماشوم چې کوم ده هغه په ژبو دی ورلوډ کړو لکه زه د پښتو د ژبې مخالفت کو نه کوم. وړوکه ماشوم دی لاکه چا ذهن دی هغه الټیمیټ ریزلټ دی چې نه انګلش زده کی نه اردو زده کی نه پښتو زده کی او نه صحیح عربي زده کی. مونږ غواړو ډېر وروسته پاتې یو. تعلیم چې کوم دی هغه نیګلیکټډ ایریا ده. هر حکومت چې راځي کاسمیټک میئرز کوي زموږ تعلیم ته توجه نشته. دی خبره دا ده چې انټرنیشنلی کوم لینګویج چلیږي. نو انټرنیشنلی نن سبا د کمپیوټر زمانه ده اوس آرټیفیشیل انټیلیجنس دی لینګویجز اوس اډوسه امپورټنس پاتې نه شو.
د پامل دا چې په کال 2011 کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د سیمه ایزو ژبو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا ریجنل لینګویجز اتارټي اکټ 2011 هم منظور کړل شوی وو. ولې د هغوی حکومت ختمېدو او د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په 2013 کې د حکومت راتلو وروسته د دغې اتارټۍ په جوړېدو کار ودرېدو. د کوم مقصد چې په سرکاري سکولونو کالجونو کې تر 12 ټولګي د پښتو په شمول 15 ژبې لازمي ګرځولې شوې وې چې پکې د پښتو علاوه هنکو کوار سرایکی او کوهستانی ژبې شامل وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د ملکن په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول شاوخوا 800 زده کوونکو د سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د سپتمبر پر 8مه د ظفر پارک محله د هغه های سکول نجونو د مظاهره پر مهال وویل چې هغوی دا مهال د کرایې په یو ځای کې زده کړې کوي چې ډېر وړوکی دی او اسانتیاوې نه لري. هغوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل سکول ودانۍ د بیرته ورکړل سي او یا دې یو نوی سکول ورته جوړ کړل سي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې تر څو د نجونو لپاره د های سکول د ودانۍ غم نه وي خوړل سوی، تر هغه وخته به دا زده کوونکي د نجونو په کالج کې مازیګر مهال زده کړې کوي. په ډېر نور تفصیل انیسا جمال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ملکن د بټخیلی سیمې اوسیدونکي وایي چې په ظفر پارک محله کې د جنکو سرکاري های سکول ودانۍ یو کالج ته ورکړل شوې او د سکول لپاره په کرایه یو ودانۍ اغستل شوې ده چې ډېره وړه او زړه ده. دوی زیاته کړې چې د دې سکول ماشومان د وړې ودانۍ له وجې په سخته ګرمۍ، ژمي او باد باران کې بهر ناستې وي. د بټخیلی اوسیدونکو دا خبرې د سپتمبر په 30مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 8مه له 200 څخه زیاتو خزینه زده کوونکو کو د سفر پارک محلې د دې سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د دې مظاهرې مشري په بټخیله کې د یو ویلج کونسل چیرمین محمد الیاس خانم کوله. هغه د سپتمبر په 30مه مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا 12 کال وړاندې د ظفر پارک محلې د جینکو سکول جوړ شوی و، خو وروسته دغلته د جینکو لپاره یو کالج هم جوړ شو چې ودانۍ یې وړه وه. نو حکومت د سکول ودانۍ کالج ته ورکړه او د دې ښوونځي ماشومان یې په یو مډل سکول کې زده کړې. نوموړي زیاته کړه چې له وخت تېرېدو سره د زده کوونکو شمېر له 300 څخه شاوخوا 900 ته تر زیاتېدو وروسته حکومت د ظفر پارک محلي سکول د جینکو لپاره د 500 کمرو یو ځای په کرایه کړ چې هغه هم اوس د زده کوونکو د شمېر په حساب سره ډېر وړو کې دی.
د ګرلز های سکول چې کوم ماشومان دي نو هغوی دي دولس کالونه په یو رنټډ بلډینګ کې هغو ناست دي. هلته دي نو بشتا د بجلی مسله رشته هلته چې دي په یو کلاس کې تقریبا 160-200 ماشومان دي. لکه هلته چې ډیسک نشته، لکه ټیبل نشته، چیر نشته، هغه ماشومان چې دي هلته چې کر خپل دغه ته ورشي کلاس ته په ځمکه باندې ناستي په هغه ځمکه ورته هم چیزی نه میلویږي.
محمد الیاس خان زیاته کړه چې په بټخیله کې دا مهال د جینکو یوازې دوه سرکاري های سکولونه دي. په بټخیله کې ځایي خبریال ګوهر علي بیا وایي چې په دې سیمه کې میندې پلرونه په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو د آبادې په مقابله کې د سرکاري سکولونو شمېر ډېر لږ دی او چې کوم سکولونه شته هم نو په هغې کې د سهولتونو ډېره کمی ده.
دلته کې پرایویټ سکولونه چې دي نو هغه ډېر په دغه غریز علاقو کې مو په ښاري علاقو کې په دې کې ډېر زیات لکه کولاو شوي دي. او کم سرکاري سکولونه چې دي نو په هغې کې بالکل سهولتونه نشته، خاص کر د جینکو چې کم سکولونه دي نو په ټولو کې دلته د پرایمري دغه دا دی چې دوه کمرو درې کمرو پرایمري سکولي په هغې کې د 15مه پورې ماشومان سبق وایي نو آلریډي دغه شپږ کلاسه شو دغه نو په هغې کې اکثر دوه استادان یا درې استادان نو د هغې یا د هلکانو هم دغه حال دی او د جینکو د سکولونو هم دغه حال دی.
د بټخیلی د جینکو د تعلیم محکمې دفتر ته مې سو واری ټلیفونونه وکړل خو چا مچت نه کړ. البته په بټخیله کې د لکانو د تعلیم محکمې د مشر ویاند وکیل خان راته ویل چې د ظفر پارک محلي سکول د زده کوونکو مظاهرې پر مهال د تعلیم محکمې چارواکو لاغي سره لیدلې دي او ورته ډاډ ورکړی دی چې د جینکو لپاره به د های سکول ودانۍ ډېره سر جوړه کړي، خو تر هغې پورې به د جینکې په کالج کې په دویم شفټ یعنی د کالج له چټې وروسته مازیګر مهال تکړه کوي. محمد الیاس خانم ورته خبره وکړه، وی ویل چې حکومت ورسره د ظفر پارک محلې د جینکو لپاره د سرکاري سکول وعده کړی ده، خو باید چې دا شمنه عملی هم شي. محمد الیاس خان دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو بدانۍ او جوړولو او د داخلو مهمونو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره د یو شمېر اقداماتو کولو ویلي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
زموږ غله مشال رادیو خبري اوس د پاکستان د انتخاباتي حلقو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د عامو انتخاباتو لپاره په نوو خبروسو انتخاباتي حلقه بندیو کې د قبایلی ضلع د کامیا اسمبلی 12 چوکي شپږ تر کمې کړې دي. انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 20 د نوو انتخاباتي حلقو نوملړ خپور کړ او د خلکو د اعتراضاتو لپاره یو میاشت وخت ورکړې دي. د خبر پښتونخوا ځینو سیاستوالو په قامیا سبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو د چوکیو پر کمولو اندېښنه څرګنده کړې ده، خو ځینې بیا په صوبایي اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د نمایندګۍ پر ورکولو خوشاله دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د حلقه بندې او تیر فیرست مطابق با جوړنا دوه حلقې ان سلويخت او یو سلويخت وي، خو وسه نوې حلقه ان اتشوا. خیبر ضلع نه ان درې سلويخت او څلور سلويخت وي او وس ان ویشت شوا. کورم نه هم یو حلقه راکم شوا، یعنی پخوا پکې ان پنځه سلويخت او ان شپږ سلويخت وي او وس نوې حلقه ان و دیر شوا. او دا ورغزو ان وس ویخت حلقہ ختم کړل شو او دا ورغزو ضلع د هنګو ان شپږ دیر سره شامل کړل شو. همدارنګ جنوبی وزیرستان لور روا پر نه هم یو حلقہ ختم کړل شو، یعنی ان نه سلويخت او ان پنځوس په ځای به نوې حلقہ ان دوه سلويخت وي. خیبر ضلع نه د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وای چې پخوا قبایلی ضلعو ته د ځانګړي حیثیت له وجې په کامی اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 سیټونه ورکړل شوي وو، خو چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه، نو اوس د آبادۍ په بنیاد د قبایلی ضلعو د کامی اسمبلی سیټونه راکم شول او په سینټ کې ځانګړي کوټه باندې نمائندگی ختم شوه.
د زم کې دو سره چې کم خصوصي حیثیت او د قبایلو هغه ختم کړی شو او د پاکستان د نورو سیمو په فارمولا باندې دا 12 سیټونه ختم شول او د آبادې په لحاظ باندې شپږ سیټونه پاتې شول. په دې کل هم چې څومره سیاسي پارټي دي هغه په خفه دي، قومي خلک په خفه دي، نو یقینا د دې ډېر غټ نقصان دی، علاقو ته نقصان دی. په خوا با چې دوه ممبران به وو هغه ته حلقه سنبالول آسان وا، بل د هر ممبر د پاره با کد وزیر اعظم نه وی خصوصي فندونه به ورکړي کېدل. نو د سیټونو سره خو د قبایلو آواز بند کړي شو، اوس خو ظاهر ده 1200 پشپګو کې ډېر فرق کی. بیا د دې نه علاوه په سینټ کې د قبایلو یو آواز او ختم کړي شو، اغه تبم د ترکه د کار د پاره فندونه ملاوي دل.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګول پردی وای چې یو خوا په کامی اسمبلی کې د دوی سیټونه راکم شول، نو بل پلو بیا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکړل شوه او اتلسم آئینی بدلون نه پس صوبو سره ډېر اختیارات دي او د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو یا نمائندګۍ او غږ باندې به څاسر نه پریوځي.
یو طرف ته حکم وګورو ټیک ته زمونږ شپږ سیټونه کم شول په نیشنل اسمبلی کې، خو بل طرف ته زمونږ اتل سیټونه د پروینشل اسمبلی مونږ ته ملاو شول. هغه باندې بیا څلور فیمل زم جوړېدای شي او د دې سره سره وګوره باجوړ کې مخکې درې او څلور ایم پی ای شول په دغه نوي ډیلیمیټیشن کې. څومره اختیارات چې دي هغه صوبې ته حواله شوي دي. نو مونږ په فیډرل کې ممبر دغه شان د ډیولپمنټ ذمہواري نشي پوره کولای، نه هغه حقوق ورکولای شي خپل عوامو ته کومې اسمبلی ممبر چې کوم صوبه ورکوي.
نو حلقہ بندې سره د خیبر پختونخوا په نور برخو کې هم د کمی اسمبلی پخوانی او حلقو ترتیب بدل شوی. د سپتمبر په 20 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حلقہ بندې او د ابتدایي فهرستونه به تر اکتوبر 26 نیټې پورې په ټولو نو حلقو سرکاري دفترونو کې ځوړند وي او د هغې حلقې ووټر پر اعتراضات ولی شي او دا به د یو لیکلي درخواست په شکل کې اکتوبر 28 نیټې پورې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر اسلام آباد کې هم جمع کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. په پاکستان کې د راروانو انتخاباتو لپاره د نوو انتخاباتي حلقو د لومړني نوملړ په غبرګون کې ځینو سیاستوالو د خوشي او ځینو بیا اطمینان څرګند کړی دی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبرو سوونو حلقو کې ځینې پخواني حلقې له منځه تللي او ځینې بیا له نورو سره یو ځای کړل شوي دي. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقو پر ابتدایي لیست د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 8مې پورې وخت ورکړې دی او له هغه وروسته به د نومبر پر 10مه د نوو حلقو حتمي نوملړ خپروي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي مشر شاپیسل اپریدی د سپتمبر په 28مه نیټه مشال رادیو ته وویل چې دوی د باړی او د جمرود تحصیل د ځینو ځایونو په یو صوبایي حلقه کې د شاملولو په سر تعپوزات لري.
د پی کې 70 چې دو د جمرود او باړی چې صدای صدا سم کس کړی رو چې د باړی کم کوم چې د جمرود سټچ دی آئی ایم نیم په منځ منځ کې زوین راغستی بے ملک دین خیل څه کوم نیم یو کوم تقسیم کړای په منځ کې نیم یو نیم بل په منځ کې یو پاکټ د جمرو سمې روکړای بے سه پوی کوم نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته منځ کې پاکټ راغسته جمرو سمې روکړای او دغه نه بعد بیا د اکو خیل کوم چې سره غستی روای د جمرو دغه سمې روکړی رو نو چې تک مې جسن دای اپره گده او داسې پلمبی او لکیر پکې رو بوسه چې هغه کومونه هر یو کوم نه دوانه نه چلور کومونه درې چلور کومونه پنځه داسې تکړه کړي دي چې غوی هغه بیخي هغه حیثیت ختم کړی لکه.
خو په باجوړ کې بیا د عوامي نېشنل ون سیاستوال نیسر باز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د هغوی ون په نوي حلقه بندیانو مطمئن دی.
مختلف تحصیلونه یو ځای کړی دي نو باغی باندې اعتراضونه شته دي د باغی خلکو سره بازی ګوندونه شته دي زما په نظر کې چې کومه حلقه بندي دی او کړي باجوړ کې نو ډېره زیاته مناسب کړی ده ځکه چې دلته په بازی علاقو کې لکه زه ساتلې ما لوی مامون د واړه مامون د دې پاپولیشن ډېر زیات سیوا دی کومه دا دیو وختلې چې لوی مامون د واړه مامون د یو حلقه جوړه کړی شي یو حلقه دا هغه ځکه نه جوړېدلی چې پاپولیشن سیوا دی نو دا هغې نه بیا خامخا پاپولیشن کولې دا هغې سره جوخته چې کومه بله حلقه راځي نو هغه د سلاردو تحصیل او د ماموندو نه چې کوم دی سشونتی سره بادي راکټله د هغې سره جوخته علاقې د هغې نه یو حلقه جوړه کړله داسې د ټول نه چې کومه بهترین حلقه راغلې ده یعنې مطلب
انتخاباتي کمیشن په نوي حلقه بندیانو د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 8مې پورې وخت ورکړی دی او د نومبر په 10مه نیټه به د نوي حلقه بندیو حتمی نوملړ خپروي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې سیاستوال او ولس کولی شي چې په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مرکزی دفتر ته خپل اعتراضونه راوړي. انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 8مه نیټه د نویو حلقه بندیانو اعلان وکړو چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړۍ ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د پاکستان آبادی څه د پاسه 241 میلیونه ده. د نوي آبادۍ په حساب په تازه حلقه بندیانو کې یو شمیر بدلونونه شوي دي. د نوي آبادۍ په حساب په قومي اسمبلۍ کې په ټولو 268 حلقو کې به د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د سند 16، د پنجاب 16 او د اسلام آباد 3 عمومي څوکۍ وي. دا راز الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې به 115، په بلوچستان کې 150، په سند کې 113 او په پنجاب کې به 290 عمومي څوکۍ وي او په قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو کې به په عمومي څوکو د انتخاباتو وروسته د اقلیتونو او ښځو په مخصوص نشستونو هم د اسمبلیانو نور غړي ټاکلې کیږي.
زموږ غله مشال رادیو خبري. د پاکستان سپریم کورټ پرون د فیض آباد پر لټ قضیه ته د بیا کتنې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د چیف جسټس په مشرۍ د ریکسیز جرګګۍ د درخواست ورکوونکو وکیلانو ته وویل چې هغوی د اکتوبر تر 8مې خپل ځوابونه جمع کړي چې ولې د عدالت له پریکړې متفق نه دي. جسټس فایزي صاحب په 2018 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د سیو پرلت پاړه په خپل پریکړه کې دفاع وزارت او د پوز مشرانو ته ویلي ول چې د خپل هوغ کارمندانو پر ضد اقدام وکړي چې د حلف سرغړونه کړې ده. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه راپور لیږلی دی.
سپریم کورټ د فیض آباد پرلت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنې نیټې ځنډولې. عدالت د هغه توړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 8مې پورې تر ځوابونه هم غوښتلې. سپریم کورټ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پرلت کې دورانی او په ضد اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړې وه او ویلي وو چې په دغه پرلت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، د پوز د خفیه ادارې ملټری انټلیجنس او د انټلیجنس بیورو ځینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوا ځینې کارونه کړي. عدالت دا هم ویلو د ټي وي چینلونو نه نظم ادارې په مرسته سره هم داسې اختیار نه و چې ګنې دوی د یو چا په غږ بندیز لګولی وی. د هغه وخت فیصلې ضد عدالت ته 8 درخواستونه ورکړی شوي. د سپریم کورټ نه د 24 یا 24 په نوم ټي وي چینل ته خبریال زاهد گشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شوي خبرو حال احوال داسې وی.
اور ان پانچ جو تھے ان میں وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹارنی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دې نه علاوه د پیمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم وویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دې نه علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې یو ایم کیو هم وو د هغوی خصوص نورو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې دی نو مرستیال وکیل وړاندې شو او وویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اعجاز الحق هم درخواست ورکړ او د هغه وکیل هم وویل چې دی به بیان حلفي جمع کړي او تر هغه وروسته به خپل جواب عدالت کې داخل کړي.
افیڈیویٹ جمع کرائیں گے، بیان حلفی، اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبیک پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پرلت شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلت د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړی وو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلی وو، ولې په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیابه شوي نو. په 15 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 20 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستی او یو کال پس په 22 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فایز ایزا او ورسره په جرګګۍ کې ناست جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې وه. عدالت کې دغه قضیې اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز ایزا په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ کړې چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګینه څوک د عدالت د فیصلې زده هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروسته یې د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼل شي؟ نو مشهد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور هاي کورټ وکیل علي ګوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نو دغه فیصلې نه څوک اګریب وي څوک پاغه خوشاله وي. چې کوم خلک پاغه فیصلې نه خفي اګریب وي نه هغه هغه سر یاد اپیل حق وي چې اپیل نه هغه د نظرسانه دغه درخواست هغه کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو نه دی د نظرسانه درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نه یو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شوه دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دفتری عملیات هم وشي. د زاهد گشکوري په خبره چیف جسټس قاضي فایزي سره دغه قضیه د اوریدنې په وخت هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوی فیصله کې غلطیان دي. نو آیا اوس هغه غلطیان ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولنې نیټه مقرره کړه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوی او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځایي مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د صوبای څانګې ویان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه د سپتمبر پر 26مه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د پېښور سوداګرو لامنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه دې خوندي کړي. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپتمبر پر 26مه په هغه ښار کې د حاجي اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې ترې سره مخامخ کړي دي. د پېښور کین تانی او پولیس چارواکي اس پی محمد وقاص تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلې دي. د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کولو سره درې کسان وژلي دي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. دا اونۍ په مشال رادیو مجله کې له افغان شاعري ملالی کلیوالي سره د هغه پر شاعري غږېدلې یو. نوموړي په دې ورسېو کې د یو ادبي بنسټ لخوا د جنید ادبي ایوارډ هم ګټلې. هغه د کال غوره ښځینه شاعره نومول شوې او نقد جایزه هم ګټلې ده. په خبرونه کې د ملالی شعرونه هم د نوموړي په ژغ کې اوریدلای سي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب امیر د ته په ونوي غنا کې هرکلی وایم. دا ونی لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلی دی. موږ ورته مبارکي هم ورکو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملاله کلیواله ستړي مشه
خیر سي سلامت سي سلامونه تاسو ته د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ.
مننه. الله نور بریالی شي. خو د دې بریا په اړه که زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سي مننه کوم. ما هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوره شیرونو ته ورکول کیږي.
شریف جایزی پاڑا کلگ معلومات اور دن کو تور کے تصویر کال پکال ورکول کیږي. دا جایزه د دې اعلان چیرته راځي؟ خلک څنګه خپل شیرونه جمع کوي؟ تاسو خپل قصه راته وکي. څنګه خبره شوې؟ څنګه د خپل شیرونه غوي سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شو چې تاسو شیر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. نو بیا د غوي په ایمیل باندې یو ایمیل خبروي چې د لارې باندې لارې نه خلک خپل شیرونه ورته لیږي. اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شیرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکي زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شیرونه استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما داسې یو خبره واورېدله، دا اعلانونه مې اوریدل، نو ما په زړه کې داسې یو پرتا شو چې دا جایزه باید زه وګټم. باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیواله؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده. نو $500 نقدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. څه کوئ په دې $500 باندې؟ کتاب به چاپوئ؟ خپل زده کړې کول غواړئ؟ څه پلان لرې؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پې واخلم چې هغه تل ارزښتمند شی وي، ما سره وي.
پختو ادب کی داسې کسان شته چې هغه په شیر باندې پویږي او کسوک شیر لیکي او جایزې ته زمونږ خويندې کاندیدېږي، نو هغه لورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي. نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړي؟
ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم تشویقولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. تاریخ پیغام له خپل ځان سره لري، داسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپل یو مثبت پیغام درلود چې نور نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپل انسان ډېر مسؤلیتونو ته متوجه کې د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر کوي. زه به یو نوی پیل کوم، له خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړم، الله به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم.
جنکو ترمنځ رقابت خو نه وي چې مثلا ځینې نورې جنکۍ چې هغوی هم شاعري کوي، داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړه موږ ولې رانکړه.
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول، زه ډېر وسایلم، ډېر خوشحاله وم. نجونې زما ملګري شاعران شته، نو خوشحاله وي ډېرې.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم. ملالې کلیوال، خو دا پروګرام چوندسې ده چې په دې کې به ستاسو شاعري موږ اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو د خبرونې په دې برخه کې خوښه دې نه ده چې ستاسو یو شعر اورېدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل ووایم.
ارشاد، ملګرو راځي چې د ملالې کلیوالې یو شعر اورو، له هغې پس بېرته ورځو هغې ته او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم. مخته به ږدو، هغه مهربانه ده، جواب به راکوي. ارشاد دی.
زبا رانا د تورو شپو شما که پری خودم چا، زبا رانا د تورو شپو شما که پری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شما که پری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنی اور به د درخو شما که پری خودم چا.
ډیر خسته.
د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع که پری خودم چا.
ډیر خسته.
د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمع که پری خودم چا.
ډیر خسته.
بریک دی چلاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، بریک دی چلاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوړ به عامل د ستارو شمه که پری خودم چا.
ترخسته.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه که پری خودم چا، زه به ملاله د وختو شمه که پری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته، ما سره مصاحبه ته.
او بالکل، خدا یو ډول پیغام لري په خپل، ځکه چې اوس ډېر ما کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، یا که اجازه مو ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمینه دی ورته مساعده شوې ده، لږ زره لوستل کړي دي، نو هغه ملاله شوې ده. نو په دې شعر کې خپله داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالې د دې وړ د ترلاسه کول نه پسته د کورنۍ نظر څه د صدر ته وای؟
خوشحاله دی زه تشویق کړم په دې برخه کې.
صحیح
ځان مو یو څه ثابت.
صحیح تاسو خو تیر ځل چې مونږ مرکه کوله تاسو هغه وخت کې په هنتون کې وای د ادبیاتو پوهنځی مو لوستو اول ته تاسو فکر کوم د رڼا مشاعره به تاسو کوله کنه هغه قصه کوم زه ته ورسیده زده کړې مو مکمل شولې هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
مونږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود. بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کوله او ډېرې لوړې هیلې مو درلودلې. نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان وو. کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، شاعران مو پکې پیدا کړلې. نو ورځ تر بلې په وړېدو خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپلې زده کړې تکمیل کړې. نو یوه ورځ وړاندې له دې چې پوهنتونونه وتړل سي ما زه فارغه شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یوه نه هېرېدونکې خوږه دوره دی چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم. ما کله به چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه ویل دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوې، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغ سې نورو به ځې. نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده ورسره وکړله چې زه به حتمان راځم، دا بهیر به مخته وړو. او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر دی. هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبي مکتب ده، هغه شته نیکمرغه.
صحیح. په هغې کې خو نو د افغانستان نه د باندې هم چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي هغوی هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوالې لرو یا شاعران لرو د دوی برخه پکې څنګه ارزوئ تاسې؟ ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پېژندې شاعرانې وې علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده. شته.
تاسو په خپله افغانستان کې کراوت یاست؟
زه خپله په افغانستان
کې. صحیح ده. کله چې ملالې پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول نو سر مانونه دې په زړه کې و چې کله فارغ شو څه به کې له خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېرې لوړې موخې وې. نو ډېره هیلې مې درلودلې. ما په مخ کې مرکه کې هم تاسو ته ویلي وو، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده. ما درته ویلي دي چې زما هدف دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې. ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو. نو ډېر کار وکړو، ډېرې انجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو. نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږي. درنو اورېدونکو تاسو د مشال راډیو مجله اورئ. نجیب عامر مې او مېلمانه مې ملاله کلیواله ده او هغې د جنید شریف ایوارډ ګټلی دی او په دې ایوارډ کې هغې ته نغدي پیسې هم ورکړل شوي دي. او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ چې وي ادیبانو ته ورکول کیږي. او دا ځل یې له ښه مرغه ملاله کلیواله هم په جایزې باندې نازولې ده. او ملاله ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولی شو یو بل شعر هم اورو؟
اولینه
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه. لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه، باد خیز د کومو طرفونو ته بیا وړې یمه. بیرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې. بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یمه. په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه. په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، تنده غوټۍ یمه بې وخته رژېدلې یمه. خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه. افغانی دانه دی چې بیلې لڅنګ ما افاطه دی دی لکلو به ویللې ما بهر بسپنی واوري ووري لکستا بیروخي بهر بسپنی واوري ووري لکستا بیروخي زبلم بو د خپل مینی سوځولې ما
ډیر خسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرگردانه میکړه اوس لکه تیزه سیلی راشه سرگردانه میکړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
ډېره زیاته مننه ښکلی غزل دی او زیاتره غزلې لیکئ ملالی که نظمونه هم لیکئ ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو له دې لارې نه زمونږ پښتنې چې دی دوی څومره کولی شي د شعر په میدان کې له نړیوالو سره اوږه په اوږه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتي ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې اته موبایل پیرلې نجلۍ ته راپرېښودلم یو لویه خبره ده خو بیا هم نجونو ته په کار ده چې همدې کوم شاید چې زمینه مسایه ته دا کار وکړي او همدا اوږه په اوږه جنګېدلې هم دي مونږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتېدای شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر څه خپرېږي د دې په منځ کې ساحو ادب څومره سړی موندلی شي تاسې مومئ
لا ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب دا شان خو کلا دومره څه ما نه دي موندلي او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خان باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دري زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مو زده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري الماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکم نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکم چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثره شاعري د ځان لپاره کړې ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقواګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده خو بیا هم موږ د دا په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ زمونږ دود دستور نور خلکو پورې ورسیږي په دې اړه مې فکر کړی
زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو
دلته به زه نظم تاسو ته ووایم، تاسو ویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اوریدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزلې واورولې، اوس راته نظم اوری. ارشاد دی ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا واستا دما شغلې دې چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پنا کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي را غورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، وا زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، وا زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتېږي. د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تېرېږي. د چا یاد دی چې له زړه مې چاپېرېږي، له زړا سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه را شړېږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانېږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کېږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانېږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلېږي، په کېږدۍ کې اغېزان لټین ځلېږي. د سهار پخې مې دواړه مخه ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخې مستې پېغلې، مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګېږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګه کې مستېږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي، د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وې، نارینه وې، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالی، چې یو ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس موږ په مخکې دورو کې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د هغوی یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې وو، ښځینه وو، خو احساسات به پکې د نارینه وو. نو همدغه علت وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او موږ ډېر داسې داسې شعرونه نه لرو چې په هغه کې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. موږ ډېر رنګه رنګه عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي، د غم پر وړاندې مایوسي. نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره آزاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینې معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي آزاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه ستا ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه ستا، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په واقعي ډول باندې وړاندې.
ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پراته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي؟
نو د کورنۍ ملاتړ ډېر ضروري ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي، هغه هېڅکله نه شي کولی سي، اول خو دا جرات نه سي کولی سي دا شعر ولیکي. او خو بیا که شعر هم لیکي، نو ډېر خنډونو سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل سي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري دې خوښېږي ملالې؟
بالکل زمونږ په اوسنی وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېر ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح.
او زه لولم زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړی ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که
موسیقی
هغه سندره اوړمه چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی بیا هغه سندره اوړمه.
صحیح. او ملالی دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعري کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس ته سړی پورغوي کېده، نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مال پروس کتاب نه
چاپ. صحیح. ډیر ملګری چې نه پیغام تاسو به کې د شی وس لري یا یو دلیل به ورته لري چې تاسو هم کتاب نه چاپ کړي، ډیر ملګری چې زور سره غږیږم د دې باوجود چې وس کیږي و چې ترغی د سی ډیر غیزناک د چې ز خپل شیر مثلا ډیکلمه کوم په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډیر خلکو ته رسیږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دی چې د خپل شیر څنګه خوندي کو، مثلا په کتابي بڼه چاپ کو، لسته پرې دو کنا، په ویډیو بڼه باندې چرته کې دو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلي بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لار به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم، زه چې ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول مخکې دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده پکار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالی کلیوال ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکه، دومره وخت نورم لرو چې یو غزل در نبل مورید شو، نو ماغه به وورو بیا به خدای پامانی وکړو.
سمه ده، تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زما ملمنه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسئ. یو غزل تما ته مخې ته راغی، زما کتاب چا کې همدا ول تاسو ووایم.
اورو مهرباني.
غلی غلی زمزمه یمه خاموشه، غلی غلی زمزمه یمه خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یمه خاموشه، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یمه خاموشه.
ډیر ښایسته.
اوس نو هغه سیمې زور د زړګي نشته، اوس نو هغه سیمې زور د زړګي نشته، لکه شمه بلمبه یمه خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یمه خاموشه، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، سمندر کې اوس څپه یمه خاموشه. داستا مینه دروغجن افسانه ده، داستا مینه دروغجن افسانه ده، زه د مینې فلسفه یمه خاموش، زه د مینې فلسفه یمه خاموش.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي، سه چې په زړه دې د شعر په ژبه انځور کړی شي، ولست وړاندې کړی شي. ملاله کلیواله ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.